السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ته ښه راغلاست. دا بحث د افغان حکومت د کابینې په وروستیو بدلونونو څرخي. ولسمشر کرزی د دفاع وزارت لپاره د کورنۍ او چارو په خوانی وزیر بسم الله محمدی، د کورنۍ او چارو وزارت لپاره د دې وزارت د عامه محافظت مرستیال جنرال مشتبه پتنګ، د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته حاجی دین محمد او د ملي امنیت عمومي ریاست ته اسدالله خالد نومولی دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د دې کاندیدانو لست دوی ته هم ورسېدلی دی. په دې بحث کې دا سړو چې دریو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان څومره وړ کسان دي، آیا د دوی په کاندیداتورۍ کې مسلک او پوهه په پام کې نیول شوې او که مصلحت؟ راسره میلمانه دي د افغان نشراتي مرکز مسؤول او د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داود او د مشرانو جرګې غړی عبدالحنان حقویون. باید ووایم چې دې بحث ته مو د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون مشر شریف الله کامول هم رابللی و او له ژمنې سره سره یې لا تر اوسه په دې بحث کې راسره برخه نه ده اخیستې. حدسه مو وکړه چې په دې بحث کې د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو د ادارې او یا هم د حکومت د رسنیو د مرکز یو مسؤول هم راسره ګډون وکړي او هغو پوښتنو ته ځواب ووایي چې حکومت پورې اړه لري، خو هغوی هم په دې بحث کې برخه ونه اخیسته. ګرانو میلمنو، ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
حاجي صاحب، سید داود، له دې وروستیو بدلونونو څخه ستاسو ارزیابي څه ده؟ آیا په چارو کې د ښه والي په هدف دي او که نور مسایل پکې نغښتي دي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، څو موده د مخه د افغانستان په اړوند په شیکاګو کې یو کانفرانس جوړ شو او ورپسې بیا په توکیو کې کانفرانس جوړ شو. د شیکاګو په کانفرانس کې په امنیتي مسایلو باندې ډیر زیات تمرکز وشو. باید د افغانستان د امنیتي سکتور په تقویه کې، په پیاوړتیا کې د افغانانو سره مرسته وشي. نړیواله ټولنه هم دا ژمنه وکړه چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د امنیت ملي عمومي ریاست سره مرسته وکړو. ورپسې په توکیو کې دینه چې افغانستان یوازې په امنیت ډګر کې نه، په اقتصادي ډګر کې، په بیا رغونه کې، په اجتماعي، سیاسي، په مدني، د رسنیو په برخه کې هم د نړیواله ټولنې ته تر ډیر وخته پورې ضرورت لري. نړیواله ټولنې یو ځل بیا خپل ژمنې تازه کړي. د دې په وړاندې د افغانستان دولت په راس کې کرزی صاحب ژمنه وکړه چې زه به وروسته د دې نه ښه حکومت جوړوم، فساد به لرې کوم، امنیت به ټینګوم او رڼې ټاکنې به کوم او 2014 کال کې به رڼو ټاکنو ته لار هواروم. دغه ژمنې د یو خوانه د افغانستان د دولت مشر وکړي او د بلې خوانه نړیوالې ټولنې هم د دغه ژمنو په بنسټ خپل ژمنې اعلان کړي. جناب کریم صاحب ورپسې د درې واړو قواوو غړي راټول کړه او هغوی ته د احساساتو نه ډکه وینا وکړه. اول ته وویل چې ولسه، زه به د دې نه مصلحت نه کوم. مصلحت لکه فرهنګ دا مثبته کلمه ده. کم کارونه چې کرزی صاحب په دې اولس کال کړي دي هغې ته معامله وایي، یا ورته په اصطلاح زد و بند وایي. یو سړي ته وایي دغه در کوم، دغه به راکوې. تاسو پوهیږئ چې وروسته د هغې نه خلکو داسې توقع درلوده چې د یوې خوانه په افغانستان کې بې امنیتي ورځ په ورځ زیاتیږي، د بل خوانه فساد چغې وهي. کرزی صاحب چې دا خبرې وکړې، ټول ولس په یو غږ ملي شورا ورسره یو ځای چې اوس که کرزی صاحب یو ګام پورته کوي، ولس باید شل ګامه پورته کړي. د ولسي جرګې دخوا د بې امنیتۍ، د اداري فساد، په ژبني قومي مسایلو، کم شیان چې په قانون اساسي کې د یو وزیر د سلب اعتماد کولو لپاره دغه دي، بلاخره دوه وزیران سلب اعتماد شو. بیا هم کرزی صاحب دینه چې دوی خوشاله کی، د دوی تنظیمونه خوشاله کی، دوی ونازول، دوی ته مډالونه ورکړي، دوی سرپرستان د دې سره وس دغه څلور کسان. زه فکر کوم بیا کرزی صاحب خپلو دواړو انډیوالانو سره یا شریکانو سره د دولت، چې یو فهیم صاحب دی، یو خلیلی صاحب دی، دوی سره مشوره کړې ده او هماغه کسان، هماغه څېرې چې په دې اولس کلونو کې په دې دولت کې یا والیانو، یا وزیرانو، یا مشاورینو، هماغه بیا ولسی جرګې ته معرفي کړي دي. چې زه فکر کوم چې ولسی جرګه په دې کې یو تاریخي او عمده سره،
یعنی تاسو وایئ دا معامله ده؟
تاسو داسې فکر وکړئ چې په قانون اساسي کې راغلي دي، رئیس دولت یا ولسمشر چې څوک ولسی جرګې ته یو افغان نماندهی د وزیر په توګه، هغه باید عالي تحصیلات ولري، هغه باید کاري تجربه ولري، هغه باید نیک شهرت ولري، هغه باید په تنظیمي، قومي، ژبني، سمتي مسایلو باندې ککړ نه وسي. دغه کم مشخصات یا ځانګړتیاوې چې په قانون اساسي کې راغلي دي په دغه څلور نفرو تطبیق کوي. آیا دا څلور کسان واجد د شرایط د قانون اساسي په اساس رئیس جمهور دا کار کړی او که د معاملې په اساس کړی دی؟ اوس بیا هم د هماغو معاملو په اساس دا کار وکړي.
کور ودان اقوین صاحب، آیا دا سیرې په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته چې ډېر مهم ارګانونه دي ستاسو لپاره د مشرانو جرګې د وغړي په توګه او د خلکو د استازي په توګه تاسو ته د منلو وړ دي؟ آیا تاسو هم د حاجي صاحب په څیر نظر لرئ چې دا د معاملې پر اساس معرفي شوي دي؟
واقعیت دا ده چې دا معامله ده مخکې معاملې روانې وې، اوس هم وسولې، بیا یې هم کوي. څلور کسه یې پیور معرفي کړه. په دې کې ځینې نوې څیرې موږ لیدلی دي چې البته دا زموږ غوښتنه وه چې نوې څیرې باید راشي، او بیرته بسم الله خان عمل ته پکې جای په جای کړه تر څو دوی اوس بیا دغه وکیلان په همدې شي سره راټینګوي چې که ته دلته رایه ورنه کړې زه به دلته رایه ورنه کړم، که ته دلته رایه ورنه کړې دلته به رایه ورکړم. بیا یې دی چې رئیس جمهور بیا یو معامله یې هلته د ولسي جرګې سره تر څو هغه مجبور کړي. اصل سوال دی بسم الله محمدي دی زما په نظر باندې، خدای دې وزارت نه لرې څه ولسی جرګې سلب اعتماد کړ، بیرته دغه نه لوړ امنیتي ارګان ته اوس دی معرفي کوي. خبره دا ده چې دا خو د امنیتي سکتور کې د سلب اعتماد څه بیرته امنیتي سکتور ته څنګه ورکړي؟ هغه هم دغه نه لوړ چوکي
نو د جمهور ریاست مسؤلین د چارواکي وایي او بخښه یقین سی هغه وایي چې بسم الله خان لوی درستی زو وخت کې او په د انقلاب کې په امنیتي برخو کې ډیر خزر دل یا ډیر کار کړی د جهاد مقاومت په وخت کې او ګوندی په یو ډول سره مسلکي تجربه لري.
دا سور ور د بیخی مسلکی ده، ایدینه بیخی پوهه سړی بیخی ستنه دیو لازی لپاره دا زمنم. او سوال د مادل ته دا چې دا دای په کوم نام لري سه دای د ملک دفاع نشي نه دی کړی، د فساد په فساد کې لاس لرلی ده، ولې چې یو څوک مسلکی بیا دی په فساد کې خکیلی ذاتی دی کې پروانه
نو د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي چې کله بسم الله محمدی له وزارت څخه لري سه داخلي وزارت د هغه پاره ناسمه پریکړه وسوه، ځکه دوی وایي چې د رګټي بریدونو د مخنیوي یا د ورته اقدام صلاحیت له بسم الله خان سره نه و بلکې له خپل ولسمشر کریز سره ده. او موږ په دې موضوع باندې دای لري کړی ده او دغه راس په افغانستان کې د امنیتي مسایلو پاره نو امنیتي ستونزې په افغانستان کې وځي بسم الله خان په وخت کې نه ده چې د مخکې هم او وروسته نه به هم وي
ولې دغه دی یو نفر وکیل چې هر څوک ویلی البته
ډیر وکیلان ډیر وکیلان
یو سلو شپږیس نفر چې دای لری ک په هغه وخت کې دا خبره دوی هلته څنګه نسو کولای. دا خبرې دي زه تاسو ته وایم دا وطن امدې قومي تعصبي خبرو لنګ کړی ده، لنګۍ کې لګیا دي، دغه محدود خلک په همدې کې لګیا دي. ډېر خلک لرو په وزارت دفاع کې، ډېر سامان سبان لرو، ولې بل څوک دې هغه نه لري چې یو وزیر سي؟ آیا چې څوک چې مارشال سي خپل نه هغه دې حق نه لري چې وزیر سي؟ څوک چې د کرزي سي خپل نه هغه دې حق نه لري چې وزیر سي؟
خبر اسدالله خالد څنګه ارزیابي کوي کله بسم الله محمدي نه راست اسدالله خالد ته؟ نو اسدالله خالد خو هم نظامي زده کړې نه لري، له حقوقو څخه فارغ دی. سګمن کوي چې دای به د نبیل په سیر کامیاب وي؟
اسدالله خالد دا چې نظامی زده کړې نه لري بالکل صحیح خبره ده، باید رئیس جمهور دلته نه وای لیږلی. د ولسی جرګې نه رای اعتماد لرله ان نسبت محمدی ته دوی کې دومره مشکل نه و.
سلبیت
صلاحیت شوی ده او چې ته د وطن نه دفاع نه سي کولی، تا په وزارت کې فساد ده، تا
مشخصا ستاسو نظر بیا د بسم الله محمدی د نومول کېدو په برخه کې د ولسمشر کرزی معامله څه ده؟ دقیقا څو ټکي مثلا کې دی تاسو راته وایست؟
د اول نه چې دغه کرزی صاحب کامیاب شوی چې خلیلی ورسره په دوه معاونت کې قرار لري، مارشال صاحب ورسره په اول معاونت کې قرار لري، دوی د پخوانه همدغه شی جوړ کړی. یو ولایت د کرزی والی معرفي کوي کمانډان امنیت اتمن دی مارشالی، رئیس امنیت یو ګور هغه به خلیلی صاحب دی هغه کړي سفارش کړي، دوی دا د شین تقسیم کړي دي.
یعنی وزارت داخله د مارشال صاحب اوس لغه جندر سره وزارت د فاتره لیږي
دفاع ورکړل د مارشال او د دوی او د خلیلی په منځ کې ویش ده. د معاملې دی رئیس جمهور د افغانستان دا ولیدام یو تاریخ واقعت ده، د معاملې کوي معاملې نه دای نه تیریږي، د معاملې وکړل د دل پر لازم نه و پخپل یو منل دی ولسی جرګې پریکړه وخت سي دی ولسی جرګې پریکړه دی منل دا مطلب سی وو شاین په دکی وو.
جنرال مشتوا پتنګ پلان رټک کې تاسو څنګه ارزیابي کوي داخلي
البته ز په مشتبه پتنګ نه مای تر زوی دا نه می ورور دا نه پیزه نه دومره پویګم چې نوې چیرې دا او دومره می اوریدل دي د باره کې مسلکی سړی دا نو خدای دیو کی چې دایم د افغانستان لپاره دی افغان پیاس باندې کارو کی د افغانستان لپاره خدمت وکي نوې چیرې دا مونږ ته خوشبینو دي
مننه کور دا نه
کوي نوې چیرې دا
اج سیب سید داود د چارو اداري ویلي چې د دې کسانو په نومولو کې هیڅ ډول مصلحت یا تاسو په باور چې مخکې ویل چې معامله زکه تاسو ویل چې مصلحت خو دی چې وشي مصلحت په کسانو سره کېږي مشرانو سره معامله نه ده شوې بلکې د ولسمشر کرزي په تصمیم له ډیرو مشورو نه وروسته دغه څوکیو ته دغه کسان نومول شوي دي په داسې حال کې چې تاسو او همچنان حقوین صاحب ټینګار کوي که څه هم ډېرې پوښتنې دي یا ډېر نظریات هم دي چې باید د جمهوري ریاست یا د حکومتي چارواکو لخوا ځواب شوي وای خو هغوی موږ سره په دې بحث کې برخه نه ده اخیستې تاسو نه هم غواړم چې څو مشخص موارد مثلا د معاملې په توګه که تاسو د ارزیابي کوئ هم یو بل پسې قطار کوي
دا چې د چارو اداره وایي چې جناب محترم کرزي صاحب په دې کې کم دا غوی خبره ده مصلحت نه ده کړه او موږ وایو چې معاملې کړي ده هغه دلیل دا ده چې جناب محمدی سه دوه کاله د مخه د ملي دفاع په وزارت کې لوی درستیز کم کارونه چې د حال ته کړی دي سره د دې چې حالت د ملي دفاع وزیر معاونین هغه هم وو وروسته د دې چې د کورنوي چارو وزارت تر هغه ولسی جرګې په رایه ورکړه درې څلور مورد یې په اسناد په توګه وړاندې اوس هماغه ولسی جرګه چې د ملت استازی دي هغوی په یو سل شپږش نفرو د بې باورۍ اصل به اعتماد رایه ورکړه اما ولسمشر دغه ټول مسایل نادیده ونیول هغه په دې معنا نادیده دی نیسي مارشال صاحب د ورځې نه چې دا نظام په بن کې جوړېدو د دوی تنظیم یو خاص مقام لري که چیرته دوی حداقل د خپل د تنظیم نه یو بل قسم وزارت دفاع ته راوستی وو دلته موږ فکر کوو چې والا یو تفاهم شوی دی اما معامله په دې وو چې دوی خلکو ته دا ثابتوي چې دغه سړی دی زمونږ د تنظیم سړی دی جهاد یې کړی مقاومت کې وو او موږ چې څه زړه غواړي هغه کوو فلهذا که سل کرې ته دا ولس ووایي چې دا سړی نشي کولی اما چون دوی د تنظیم سره دوی کرزی صاحب مو ورته احترام لري هغه د نومان په صفت معرفي کړم دی دا یو مسله دویمه مسله یو چا چې نربی شوانځی لوستی نربی پوهنتون لوستی او نه قطعه اداره کړي بیا به څنګه دنیا ته وایي چې زه داسې اردو لرم
ولې د ولسی جرګې تاسو ولسی جرګه څومره ملامت بولئ ځکه د داخلي وزارت سره هم د کاندید یا نومول شوی وو هغه وخت هم تحصیل نه درلود یعنې تاسو د ولسی جرګې غړي هغه وخت ملامت بولئ چې دوی د تیرای ورکړي
دغه ولسی جرګه همیش کرزی صاحب په دوی داسې فشار راوړي که تاسو د کرزی صاحب د خط نه یو قدمه خواته واوړئ بیا دوی په فساد تورنې سل نمونه په دې ولسی جرګه دي نو ولسی جرګه هم داسې فکر کوي چې د ملک د سلامتیا د بقا او دا هر ورځ دغه سی خبرو کول او راپورته کول دا د ملي وحدت په ګټه نه ده یو مسله د ملي وحدت مسله و چې په تعداد افغانان په دې ډیر ضروریږي
ګمانه کوي چې کرزی صاحب هم دغه ملي وحدت یو ملي والی په دغه کاندیدانو کې دغه نومونه کې انومولو کې په نظر کې نیولای دی
کچیرته د دغه تنظیم یو بل کس راغلی وای دا به د خلک په روحي دومره تاثیر نه کوو موږ به ویل چې ملي وحدت په پام کې ونیو د دغه قوم نه یا د دغه ډلې نه یو کس راو اما دا چې هماغه سړی راوړي هغه معنا د دې لري چې دا د دې ملک فاتح دی خدیچی شفاتی د دوی پر اتاک سره نه وزارتونه جوړیږي نه امنیت تامینیږي یو شي ته به متاسفانه موږ تیارې نیسو چې مخالفین به نورم تقویه کیږي نړیواله ټولنه به شاته ځي ستاسو همدغه کار د یولس کاله کله دا یو دلته مقرروي کله یالته مقرروي
کور ودان اجي صاحب تاسو ډیرو پښتنو ته باید حکومتي چارواکو ځواب ورکړی وي او دغه راځینې مسایل دي چې باید د ولسی جرګې استازو هم یا د ولسی جرګې جنوب وکیلانو هم په دې بحث کې را سره وای خوش شریف الله کمال په دې بحث کې را سره ګډون ونه کړ او دغه راز د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤلینو او دغه راز د چارو د ادارې مسؤلینو ته هم بلنه ورکړی وي هم را سره برخه ونه خسته اجي صاحب سید داود د ملي امنیت د امیر رئیس رحمت الله نبیل ناڅاپي لری کول دا په څه معنی ده تاسو په نظر په سیال کې شیدای ډیر بریالی بلل کې دا د ولسی جرګې غړی او زین نور افغانانو چې پښتنې کېږي هغه وایي چې دا ډیر بریالی
ګوره دلته بیا هم دوه خبرې زنه کسان د استدلال کوي چې خاغلی نبیل یو سلسله حقایق او اسناد د پاکستان او د ایران په ارتباط افشا کړی وو او ایران او پاکستان استخباراتو په کاری سره باندې فشار واچو چې دا کارو اما د دې په خوا کې تاسو ولیدل چې یو ډیر قوي مقاله په اسدالله خالد هم د پاکستانی لیکوال احمد رشید لخوا ولیکل شو په هغې مقاله کې راغلی دي اسد الله خالد د پاکستان سخت ضد یو سړی دی خو دلته زه داسې فکر کوم چې د رحمت الله نبیل سابقې ته که داسې وګورو خلک وایي چې د حزب اسلامي سره روابط درلود اما د اسد الله خالد روابط چې وګورو متحدې ملي جبهې سره د مقاومت په دوران کې سر خوځولې. اوس دلته بیا هم هماغه خبره ده چې مارشال صاحب او کرزی صاحب سره ناست دي، ویلي دي چې ښه وزارت داخلي ته ونه سیره، دفاع زما، امنیتي ملي ته داسې یو کس باید راشي چې هم ستا ونډه پکې دغه معلومه وي، هم زما ونډه پکې معلومه وي. د ولسمشر او د دوه مرستیالانو په موجودیت چې تاسې بهترین جنرال، بهترین ډاکټر، بهترین ماستر، بهترین مجاهد هم راولی، دوی دغومره ضعیفه تشکیلات لري چې قوي سړی هم په دلته ذوق کیږي، بیا خصوصا هغه چیرې چې دلته په دې یوولس کلو کې امتحان ورکړی دی خدای دې نه کی روان دی.
اقوین صاحب، ستاسو په باور تاسو څه ګمان کوئ د ښاغلي نبیل تیرو کارونو ته په پام او د ښاغلي اسدالله خالد د تیرو لسو کلونو کې فعالیتونو ته په وزارتونو کې او مثلا په ولایت کې چې قندار والی او د غزنی والی په پام څه ګمان کوئ چې آیا نبیل به دغه چارې ښه سنبال کړي وي او که به یې اسدالله خالد ښه سنبال کړي؟
زه خو نه په نبیل تور لګولی سم، هغه څوک چې څه ویي چې یا څنګه وو یا څنګه وو،
کارونه یې څنګه ستاسو په باور؟
کارونه ته وګورو، د نبیل په وخت کې هم هغه د ډېرو غټو خلکو ملي سرمایه چې موږ ملي سرمایه وي هغه تاسې ولیدل چې هغه په وخت کې ترور سول منځه ولاړو. په هر صورت بیا هم کله کله به چې مجلسو ته راته خبرې تقریبا سپینې وي، څه په داسې خاص څه پټول نه، او داسې ښکارېده چې خپل یو اخلاص لري ظاهرا. او د اسدالله خالد باره کې زه ویم کار څوک ویي چې ایران لخوا فشار ده د رئیس جمهور باندې یا د نبیل په لرې کولو کې د پاکستان لخوا، نو بیا خو دې پوست ته داسې یو سړی راغلی چې هغه واضح معلوم ده چې څوک ده، هغه د ایران او د پاکستان ضد سړی ده.
یعنی تاسو هم د ښاغلي سید داود په څیر وایي چې په دې کې بهرني لاسونه یا سیمه ییز لاسونه د سیمه ییزو هیوادونو لاسونه نشته، دي یوازې داخلي مسایل دي، معاملې دي؟
فکر نه کوم چې بهرنی لاس پکې وي، ځکه که بهرنی لاس پکې وای زه د تایم دلته هغه څوک راغلی ده چې موږ د دواړو ګاونډیو ضد سړی ده او ضد مفکوره لري، او که رئیس صاحب جمهور خپل مخې ته پرېښو ډېر یو ښه دستاوردونه به دا سړی لاس ته راوړي، خو البته که چا مخې ته پرېښو، که چا یې پښه ونه نیوله، په دې هېواد کې هغه څوک چې مخ ته ځیم پښې یې بیا نیوی کېږي.
نو مشرانو جرګې په دې برخه کې کله ناکله بیا یو قوي موقف نیولی دی چې مثلا تاسو دا کوم مورد وایست؟
موږ هر وخت قومي موقف نیولی ده، د ملک په ګټه نیولی ده، او الحمدلله تاسې وګورئ په مشرانو جرګه کې قومي مسایل زبني مسایل هم نشته، الحمدلله ښه په اتفاق دي. تاسې د مشرانو جرګې مجلس وګورئ، بار بار یې وګورئ، دا مسایل هلته نشته، او هر وخت د ملک نه دفاع سوې په کلکه سوې ده. ولې خبره چې تر رئیس جمهور ورسیږي تینو بیا ته خپله
پیږي
یووالی دې ته نه دی، ملي یووالی خرابوي اصلا. اوس د ما له خولې دا خبره چې وځي یا د ټولې ولسي جرګې له خولې دا خبره وځي چې دغه هغه دی ولې لرې بېرته راوس محمدي، هلته نورو کسان ته یو سوال درېږي چې دا ولې دې مخالفت کوي؟ نه صحیح ده، یعنی ټول ولس جنجال راوځي، د ټول ولس جنجال راباسي رئیس جمهور دا خده که پر ریاست جمهوری کې پار کې دننه د دوه نفر د همدغه مارشال نفر به مقرر کړی، لکه څنګه چې حاجي ویلي بل سړی به معرفي کړی ولسی جرګې ته چې اوس د وکیلانو په منځ کې د افغانانو په منځ کې دوی اصلا دوی دغه جنگ غواړي چې دوی خپلې مزې وکړي، دوی خپلې چرچی وکړي هلته.
کور ودان اقوین صاحب، حاجی صاحب سید داود دغه مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړله، او همچنان اقوین صاحب چې په دغه څلورو تنو په نومولو کې په ځینو په اړه جمهور رئیس یا جمهور ریاست معاملې په نظر کې نیولې دي، او ولسی جرګه په دې برخه کې مسولیت لري چې بعد هغو کسانو ته چې هغه رښتیا هم د افغانستان په ګټه دي، په تیره په امنیتي مسایلو کې ډېر مهم دي، نو هغوی باید ډېر په احتیاط سره او ډېر په د افغانستان په ګټو سره فکر وکړي او رایه ورکړي. څه ګمان کوئ د ولسی جرګې تیرو کارونو فعالیتونو ته په پام چای ولسی جرګه به دغه څلورو تنو ته د تایید رای ورکړي؟
ګوره دلته د درې کسانو په اړوند د ولسی جرګې استازي خپل قضاوت لري، اما مسله چې ولسی جرګه ورسره مخ ده د هغې د مخې به محمدي صاحب ته یا رایه ورکوي یا به نه ورکوي. اما دلته مسله څه ده؟ دلته مسله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په ولسی جرګه کې هم یو شمیر استازي دي چې هغوی په تنظیم فکر کوي، د تنظیم غړي دي، په ولایت فکر کوي، په قوم فکر کوي، په ژبه باندې فکر کوي. که چیرته خدای مکه دغه مسایل په ملي مسایلو په عقیدتي مسایلو باندې غوړوالی کوي، بیا په هغه صورت کې شاید د دوی ترمنځ یو کړکیچ رامنځته شي. بلاخره زه فکر کوم چې ولسمشر د تیرو تجربو په رڼا کې تر هغې چې زه دغه نظام سره پاتې یم او دا نظام مې لیدلی دی، کیدای شي چې بیا جنرال صاحب محمدي د سرپرست په توګه د یو نیم کال د کرزي صاحب وخت پاتې دی، د یو نیم کال به هلته وي. زه د دې غبرګون په ولس کې په مخالفینو کې ډېر منفي ګورم. هغه په دې معنا چې هر څومره دغه امنیتي سکتورونه دوی سره شي، هماغومره دا جګړه زور اخلي، هماغومره بی امنی زور اخلي، هماغومره فساد زور اخلي. زور د چا نه وزي، د ملت نه وزي.
نو څه باید وشي دغه ټولو ستونزو مشکلاتو ته پام غواړو چې نتیجې ګیري بحث راونغړو.
زه تانه مننه کوم جناب ولسمشر کرزي صاحب ته، جناب لومړي مرستیال مارشال صاحب فهیم ته، جناب خلیلی صاحب ته، او د دې دغه ټیم ته. داسې وایم چې په دې پاتې یو نیم کلونو کې، یو نیم کال پوره پاتې، یو نیم کال بعد باید د اناونس ورکړي چې په دغه تاریخ یا انتخابات یا څه دي یا څه نه دي. په دغه یو نیم کال کې د نړیوالې ټولنې د موجودیت په رڼا کې، د دغې کومکونو، د دغې ډالري تنخواګانو، د دې نه په ګټه پورته کولو کې کرزی صاحب او دا درې کسان او کابینه نړیواله ټولنه دې ته مجبور کړي چې مخالفینو سره د دولت کې او سولې وروغې جوړې پلان باندې د یو نیم کال کار وشي، تر هغې چې نړیواله ټولنه دلته ده، هر افغان چې نیوکه لري هغوی ته خپل حق ورسیږي. یعنی دغه یو نیم کال پرته د دې نه چې وایو چې صحیح حکومت جوړوو، نه شي جوړوی. زه یې درته وایم چې دوی وایي فساد لرې کوو، نه شي کولی. زه درته په تضمین سره دا وایم، مخامخ ورته وایم چې دا کار ته نه شي کولی، خو یو شی کولی شي چې وسم په خلکو کې مارکیټ لري، چې هغه سوله او روغ او جوړه ده، هغه د ورورۍ فضا ده. هغه افغانان چې مخالفین دي، څه طالب، څه حزب اسلامي، یا څوک چې دی.